سلامونه وخت په خیر. وخت افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې دي. نن پنجشنبه د هوت دروشتمه از موږ غږ ازادي راډیو نوري په مکی د دې سات خبرونه ده. په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار ادارې یاسیګار وایي د طالبانو تر واک لاندې افغانستان سره د امریکا ځینې مرستې د بشپړې څارنې تګلارې نه لري. سیګار په یو راپور کې چې د مارچ په لسمه خپور شوی د بیلګې په ډول د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی او د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او یادونه کړې چې ګواکې مرستو کې د څارنې ډاډمنې تګلارې نشته. سیګار په خپل دغه راپور کې د اتلسو نړیوالو ادارو سره چې امریکا په افغانستان کې ورسره د بشري مرستو په هدف پیسې ورکړي د نهو نړیوالو ادارو پلټنه کړې. د دغه ادارې په وینا په اکثرو دغو سازمانونو کې د روڼوالي او څارنې تګلارې په نظر کې نیول شوې، خو زیاته کړې ده چې د صلاحیتونو د محدودیتونو او د ادارې د نه فعالیت له کبله د حکومت لخوا څارنه پکې د پام وړ کمه شوې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری یا یونیسیار په فبروري میاشت کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیونو او توقیفونو د زیاتوالي خبر ورکوي. د دې ادارې په یو راپور کې چې پرون په ریلیف پاڼه کې نشر شوی دی چې په فبروري کې په پاکستان کې د نیونو او توقیفونو کچا د جنوري په پرتله 15% زیاته شوې ده. د یونیسیار له راپور له مخې په فبروري میاشت کې له 1400 د زیاتو کسانو نیونې او توقیفونه ثبت شوي دي. د دې ادارې په خبره د دینی ونو او توقیفونو شاوخوا 50% یې په پلازمین اسلام آباد او راولپنډۍ کې شوي دي. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې په بلوچستان کې د مسافرو پر ریل ګاډي وروستۍ بریده د هغو ترګرو ډلو لخوا تنظیم شوی چې مشران یې په افغانستان کې دي. د پاکستان د پوځ د اماړیکو دفتر په یو خبر پاڼه کې چې پرون چهارشنبه یې خبره کړې ویلي دي چې پر جعفر اکسپرس ریل ګاډي د وسلوالو بریده چې په سلګونو مسافر یې برمته کړي وو پوځ په چټکۍ ځواب ورکړ. ټول در 3 ترګر یې ووژل او لګیو شرغمل شوی. پرته یې د ژغورنې په عملیاتو کې له څلورو سرتیرو سره یو ځای وژل شو. نور ټول یرغمل وژغورل شول. د مسافرو پر دغه ریل ګاډي چې له کوټې پېښور ته په لار وو د سه شنبې په ورځ سیمې ته نږدې د بلوچستان د ازادۍ پوځ اړوند وسلوالو برید وکړ. دې ډلې د شاوخوا 50 یرغملو د وژلو ادعا هم کړې ده. د پاکستان د پوځ د اماړیکو د دفتر لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې استخباراتي راپورونه په څرګنده تاییدوي چې دا برید د هغو ترهګرو ډلو د مشرانو لخوا تنظیم شوي چې له افغانستان څخه فعالیت کوي او زیاتوي چې د دغه پیښې په اوږدو کې هغوی له بریدګرو سره مستقیم تماس درلوده. قرغزستان او تاجکستان د خپلو ګډو پولو د پنهه کولو او د خپل منځي اړیکو د بیرته اعادې کولو لپاره څو موافقې لاسلیک کړي دي. د روسیې د تاس خبري اژانس د راپور له مخې په دغو موافقو کې چې د قرغزستان پلازمېنې بشکیک ته تا د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان د سفر په مهال د کوربه هیواد له ولسمشر صدر جباروف ترمنځ نن پنجشنبه لاسلیک شوی. د ګډې پولې په نښه کولو یو تړون او د اوبو د زیرمو په ګډون د مواصلاتي اړیکو د بیرته اعاده کېدو دوه سنتونه شامل دي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د شاوخوا 970 کیلومتره اوږدې پولې په اوږدو کې د لانجمنو سیمو پر سر له نږدې 30 کلونو راهیسې خبرې روانې دي. دواړو ولسمشرانو چې له بشکیک څخه یې په آنلاین بڼه په فرعانه دره کې د دوو امنیتي پوستو د پرانستلو ننداره وکړه. وی ویل چې سر له سبا به د بشکیک او دوشنبې ترمنځ د هوایي شرکتونو الوتنې د مسافروړونکو بسونو تګ راتګ او نور خدمات د سره پیل شي. د امریکایي زندانیانو یو ډله د چهارشنبه په ورځ په کویټ کې له بند آزاد شوې ده. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې دغو زندانیانو کې د امریکا یو شمېر پخواني هغه سرتیري او قراردادیان هم شامل دي چې په کویټ کې د نشه یي موادو اړوند جرمونو په خاطر زنداني شوي وو. په کویټ کې د امریکایي زندانیانو خلاصون ته د کویټ لخوا د ښه نیت یو ګام په سترګه کتل کېږي. د آزاد شویو له ډلې شپږ تنه یې په یو الوتنه کې نیویارک ته ولېږدول شول. د امریکا بهرنیو چارو وزارت تر اوسه د آزاد شویو زندانیانو نومونه نه خبر کړی او د کراش میرپاړې هم لاڅنه دی ویلي. داود د مهال خبرونه. اوس هم ورزو د افغانستان اړوند یو راپور ته د ملګرو ملتونو د کډوال والی کمشنری یا یو این ایچ سی آر وایي د روان کال په فبروري کې د جنوري په پرتله په پاکستان کې د افغان کډوالو او بندي کولو کچه 15% لوړه شوې ده. یو این ایچ سی آر په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې په دې موده کې له 14 زیات افغانان نیول شوي او بندیان شوي دي چې له 50% زیات یې په پلازمینه اسلام آباد او راولپنډۍ کې دي. ځینې نیول شوي کسان وایي چې د پاکستان د پولیسو لخوا د نیولو پر مهال ورسره خورا بد چلند شوی دی او د هغوی چې افغانستان ته شړل شوي د ګڼو ننګونو خبره هم کوي. دا په داسې حال کې ده چې سږکال په پاکستان کې د افغان مهاجرینو لپاره وروستی تاریخ ورکړل شوی و او ورته ویل شوي وو چې باید د پاکستان له خاورې څخه ووځي. او اوس مهال په پاکستان کې د افغانستان گنش میره هغه افغانان وسیږي چې کیسونه لري او نور هیوادونو ته غواړي لا شي. قدرمن اوریدونکو دغه راپور تاسو کولای شي ازادي رادیو نه واوري. وروسته په څو شیبو کې اوس یو بل راپور آماده دی. اروپای ټولنه د افغانستان د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وایي چې د دغه هیواد خلک لا هم له شدید انساني او د بشري حقوقو له ناورین سره مخ شوي دي. په دې اړه پورا راپور یا پورا تفصیل په دغه راپور کې واوري.
اروپایي ټولنې خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د بشري حقوقو روان وضعیت او انساني کړکیچ په افغانستان کې په ځانګړي ډول ښځو او نجونو لپاره ویجاړونکي پایلې ولري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو این ایچ سی آر د دایمي کمیټې د 29مې غونډې په بیان کې چې د چهارشنبې په ورځ د مارچ په 12مه خبره شوی د دغه اتحادیې غړو هیوادونو د افغانستان د وضعیت په اړه د ژورې اندېښنې په څرګندولو سره ویلي د دغه هیواد خلک لا هم له سخت انساني او بشري حقوقو له کړکیچ سره مختی. دغه ټولنې د طالبانو لخوا د افغان ښځو او نجونو ځپل چې دوی پلان سوي بولي غندلي او په برابر ډول د بشري حقوقو د ټینګښت د ټولنې په ټولو برخو کې د ښځو د ځواکمنتیا ګډون او مشرۍ د غشن له نړیوالو مکلفیتونو سره د دوی پر وړاندې د هر ډول تاوتریخوالي پر ضد د ملاتړ غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان ښځې او نجونې هم وایي چې د یوې ټولنې د نیمایي برخې محرومول د هغې ټولنې د پرمختګ مخه نیسي. له زده کړو بې برخې راهیلي ازادي راډیو ته وویل
نیمه پیکر از جامعه را زنان و دختران تشکیل داده وقت نیمه پیکر از جامعه فلج باشه.
د ټولنې سم نیمایي برخه ښځې او نجونې جوړوي. کله چې د یوې ټولنې نیمایي برخه فلج وي هغه ټولنه نیمګړې وي. زما په اند په اوسنیو بدو اقتصادي شرایطو کې چې موږ ورسره مخ یو یو لامل یې پر ښځو همدا لګول شوي محدودیتونه دي.
یوه میرمن هم چې د طالبانو د حکومت لخوا د محدودیتونو له امله اوزګاره سوې او نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
په اوسني شرایطو کې نجونې د ډېرو روحي رواني مشکلاتو سره مخامخ دي او ناهیلي او ناامید دي. ځکه طبعا کله چې د یو انسان د کلونو کلونو زحمت په یو شېبه کې خاورې کیږي او له منځه ځي نو څه فکر کوي چې هغوی به څه احساس ولري؟
پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دوی حکومت ښځې او نجونې د زده کړو او کار په ګډون له خپلو بنسټیزو حقونو بې برخې کړي دي. سره له دې چې د نړۍ بېلابېلو هېوادونو او نړیوالو سازمانونو تل د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو کړنې غندلي، د هغوی د بنسټیزو حقونو د ټینګښت غوښتنه یې کړې، خو د طالبانو حکومت تل ادا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې یې د ښځو حقونه خوندي کړي. هغه ادا چې د افغانستان او نړۍ خلکو ته د منلو نه ده. د یادونې ده چې اروپایي ټولنې په خپل دې بیان کې ښوونې او روزنې، روغتیایي خدمتونو او باثباته ژوند ته د افغان کډوالو د لاسرسي پر اهمیت هم ټینګار کړی دی. دې ټولنې د افغانانو او ټولو هغو کسانو چې د نړیوال ملاتړ وړ دي د ارزونې، تایید او ثبتولو پر اهمیت هم ټینګار کړی دی. اروپایي ټولنې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې د افغانانو سختو اقتصادي شرایطو ته په پام د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالي کمشنرۍ غوښتي چې له پاکستان او ایران د بې اسنادو افغانانو د ایستلو د مخنیوي لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. ایران او پاکستان په دې وروستیو کې د افغان کډوالو شړلو ته زور ورکړی او تر اوسه یې په لکونو کسان افغانستان ته ستانه کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور وی ساعته
وسم په راتلونکو څو شیبو کې نور بس خبرونه په ژوندۍ بڼه نشر ته چمتو ده.
نور بس دی
شکست سکوت.
سلامونه د ازادي رادیو نیوز خبرونه نور بسته خبرونه ته خرغلاست. نن په خبرونه کې پر دې باندې خبرې کوو چې ولی یو شمیر نارینه پروژه کې لمرمنو سره بد چلن کوي یا بد خلقی کوي چې هغه به د دلمل کېږي چې کور کې کورنۍ ته تریخواله پیدا شي او په روژه میاش کې د دوی د کورنۍ ترمنځ جګړې پیل شي. په خبرونه کې تاسو اوریدونکي هم کولای شئ چې منګ سره اړیکې ونیسي او د خبرونې نننۍ موضوع تړاو چې ولې میرمن سره بد چلند کیږي او عملي څه ده د روژې په میاشت کې ښه چلند څومره د یو نارینه د وسیلې ښکارندوی کوي. پر دغو موضوعاتو به منګ سره تاسو په خبرونه کې ونډه واخلي او خپل نظرات به هم شریک کړي. پر همدې موضوع سره په خبرونه کې نن د بحث لپاره د ښځو د حقونو فعال غلی ګلی ولی، د ښځو د حقونو فعال غلی سرای خان زاید او د ښځو د حقونو فعال غلی مجازي او ترڅنګ د ښځو د حقونو فعال غلی ولوله دهقان برا سره وصل شي او د نننۍ موضوع په تړاو به دوی موږ سره خپل نظریات شریک کړي. ورځو وسام د خبرونې په دې برخه کې زمونږ درنه میلمنه اغلی جلی ولی د ټلیفون لاره وصله ده. لدوی څخه به وپوښتو چې روژه کې ولې میرمنو سره تاوتریخوالی کېږي. سلامونه، مهرباني، وخت مو پخیر.
زما د مینې ټک سلامونه تاسې ساسې محترم میلمنه او اوریدونکي ومني. لطفا دا چې په روژه کې ولې تاوتریخوالی کېږي د ښځو سره، زه فکر کوم چې دا به کومه ځانګړې خبره د روژې لپاره نه وي. په وطن کې عموما په عادي ژوند کې هم د ښځو سره تقریبا ناوړه چلند کېږي، خو په روژه کې دا یو 100% نور هم لوړېږي. نو په دا خاطر دې ته په هر حال کې باید توجه وسي، نه یوازې په روژه کې زما فکر کوم، بلکې په ټول ژوند کې باید دغه ته توجه وسي. او دا چې په روژه کې ولې دغه 100% لوړېږي، دا صرف په دغه غلطو باورونو چې فرضاً روژه ده څوک د روژې طاقت نه لري، نارینه د لوږې طاقت نه لري، یا فرضاً احتیاط لري، د احتیاط په مقابل کې دغه نسي کولی، طاقت نسي کولی، یا دغسې درې څلور نور بې بنیاده دلایل دي چې د ښځو ژوند په روژه کې د نورمال لږ نور هم تریخ سي. نو په دغه دلایلو باید کار وشي او دغه ډېر یعنی د دوی تربیوي سیستم یا تربیوي بنسټ هم ډېر نه دی قوي چې فرضاً په د تربیې په اولو کلو کې ودوی ته وشول سي د دوی حقوق او مسؤلیتونه چې ستا حق چې شي او ستا صلاحیت چې شي. دغه هیڅ وخت ودوی ته فرضاً فکر کوم چې نه دی وشول سوی، یا په ډېره کم اندازه وشول سوی دي. په دوهم قدم کې زه خپل شخصا دغه شجر طرفدار یم چې ښځې باید سړی د مغزی و رواني ډیر قوي کې دغه رقم په حالتو په مقابل کې چې شزه په خپل وار په خپل نوبت د ځان دفاع په سمه منطقي او د چوکاټ په اصول کې د خپل ځان دفاع مطلقاً وکولای شي. دغه شی فکر کوم چې دغه اضافي تر تخوالي د روژې تر نامه لاندې دغه سبب جوړیږي. وکي
ګدرنام کړه. البته زموږ ګدرنام میلمنه اغلی مجد عزیزی هم را سره وصله سیده. سلامونه اغلی، زی وخت په خیر. که تاسو راته د دې په عوامل باندې وغږیږئ چې عوامل څه کېدل شي چې پروژه کې نارینه به حوصله کیږي او له میرمنو سره د خپل کورنۍ غړو سره هغه ډول چلند چې مناسبی باید وکړي هغه څه چلند نه کیږي.
ډېره زیاته مننه. سلامونه تاسو ته حصه جان کې بس ټول ګډونوال ته او د ازادي راډیو قدمن اوریدونکو ته. متاسفانه په افغانستان کې کله چې روژه کېږي بیا نارینه خپل حوصله چې مخکې درلودل بیا په روژه کې بیا حوصله ډېر کمیږي. لومړی عمل خدا دی چې په افغانستان کې متاسفانه بیکاري ډېر دی او سر رامن همدا دی چې کله یوه نارینه په یو کورنۍ کې وظیفه ونه لري، کار ونه لري، هغه بوخت ونه سي، نو دا ډېری وخت بیا خپل خویندو سره خپل هغه فامیل ښځینه سره هر څوک چې هغې سره ژوند کوي هغې سره سم چلند نه کوي. او بل دا چې کله چې انسان یو مسلمان یو نارینه د روژې په حقیقي معنا باندې پوه شي دا به هیڅکله دا کار ونه کړي. خو متاسفانه په افغانستان کې چې کله روژه کې خلک دې په معنا نه پوهېږي چې روژه یوازې دا نه ده چې موږ ډوډۍ ونه خورو ونه څښو او یا هم نور هغه عبادتونه چې موږ الله تعالی ویل کېږي هغه ترسره کړو، نو خلک سره ښه چلند نه کوو، خپل خزینه سره ښه چلند ونکړو، هغه سره ښه برخورد ونکړو، نو باید د روژې په حقیقي معنا باندې پوه شو. او ستر لامل چې په افغانستان کې دی چې نارینه دغه کار کوي، یو یوازینی علت یې همدا ده چې دوی بیکاره دي. او ځینې هم بیا ځینې وختونه ځینې نارینه داسې وي چې عمل ولري، چې دغه په یو مخدره توکو باندې دوی معتاده واوسي، دا کله چې ورته نه رسېږي نو دوی په کور کې په کورنۍ کې بدخوستي کوي.
بله بله، دا خو هغه موارد دي چې نارینه زیاتره وخت په کور کې د تاوتریخوالي لامل کېدلی شي. هغه له ولوله دهقان تاسو هم ښه راغلاست په خپرونه کې. له تاسو څخه به وپوښتو چې دا دلیل کېدلی شي چې یو نارینه د معتاد وي، عملي وي، هغه دې بیا د روژې په میاشت کې ګواکې دی چې خپل عمل نه کوي، یا دغه کوم نسوار یا دې ته ورته نور د خانیا چې دی دوی نه استعمالوي، د دې په اساس باندې باید دوی تاوتریخوالي وکړي غوسه دی وکړي کنه د علت نشي کېدی.
سلامونه، وخت مو په خیر، ډیره مننه. لکه څنګه چې وبخښي ما تاسو غږ سم ونه اورېده.
بله بله، ما ویلی ایا دا مناسب کېدلی شي، دا دلیل کېدلی شي چې ګواکې نارینه د خانیت نه استعمالوي، نو دا بیا د دې وجه کېدلی شي چې دوی د کورنۍ سره تاوتریخوالی وکړي، مېرمنو سره د تاوتریخوالی وکړي، یا هغه سلوک چې مناسب نه دغه دی په کورنۍ کې دوی ترسره کړي.
یو لامل خو لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، د معتاد اوسېدل دي چې یو څوک مثلا سګرټ څکوي یا هم چارسو او نور دخانیات مصرفوي، د دغه یو پیاو دفاعي باندې خوسي کول د دې لامل کېږي چې باید دوی غصه سي یا هم
بله. مهرباني اغلی دهقان که تاسو یو مناسب ځای ته لاړ شي تر څو تاسو آواز موږ ته سم راشي، نو مهرباني به مو وي. مهرباني. بله اغلی دهقان، به بیا په خبرونه کې موږ سره واصل شي. اغلی ولی بیا هم تاسو ته ګرځم، دغه پښتنه به که تاسو را تزاب کې چې رښتیا مناسب دی دغه یو چلن، یا دغه دلیل ورته مناسب کېدلی شي کنه. دې ته ورخوا ته باید نارینه حوصله ولري، په کورونو کې د روزې په میاشت کې باید ډېر زیاته حوصله وکړي چې مېرمنو سره ښه چلن وشي، ځکه مېرمنې هم روزه وي.
بلکل، دا که په دغسې ساده او کلیوالي شکل ورته وګورو، خو نو د رښتیا هم دغه رقم ده چې د ټولو خلکو روژه وي، نو دا خو معنا نه لري چې په مساوي دریځو کې دوه نفر چې روژه نیسي یو پر بل باندې خپل دومره منت او احسان نیسي او دومره یعنی د بدخلاقۍ څخه استفاده کوي، دا ډېر یو غیر مناسب کار دی. دا شي ته باید متوجه شي، دی په کورنۍ کې خلک ورته متوجه کې، دی په ټولنه کې خلک ورته متوجه کې، دی فرضاً پیش امامان چې دغه د ملایانو یو د وظایفو څخه، یو د ټولنیزو وظیفو څخه دغه دی چې خلک و خپلو مسؤلیتونو و خپلو حقوقو ته متوجه کې، مخصوصا د روژې په میاشت کې چې دا اصلا د ثوابونو میاشت ده. په ثوابونو میاشت کې چې سړی دغه توازن او تعادل د لاسه ورکړي، چې فرضاً حتی په خپل کورنۍ سولیز محیط کې تاوتریخوالی فرزن توهینی و حالی تکولی، دا نو زه فکر کوم چې در ثواب گناه جیریر په دغه شکل، خو دوی دغه شي ته باید متوجه شي. او تر هر شي مهمه دغه ده چې دا تاوتریخوالی باید په ډیر قاطی شکل د منځه ولاړ شي، او دوی دغه کې فرزن هر څوک چې دا کار کوي په خپل جزا او په خپل د اعمالو په جزا باید ورسیږي. نو مخکې تاسو او ملمنی اشاره وکړه، هغه درشه هم دا ډیر ښه سیستم دی چې که فرزان په فردي سطح کې یا د کور په سطح کې یا د کلو د بانډو په سطح کې دا کار کیږي، نو دلته خو په دوهم او دریم قدم کې د دولت څخه دغه توقع کیږي چې فرزان د اتباعو د حقوقو د یادې لپاره دوی باید سیستم ولري. زموږ د وطن ښځې متاسفانه د دغه سیستم څخه هم محرومی دي، یعنی دوی ته هلته هیڅ رقم سیستم نشته چې د دوی دغه حقوق دغه ناره واوري، دغه حقوق ور اعاده کړي، یا فرضاً دوی ته دغه د کور د دننه چاپیریال سوله ایز جوړ شي. فرضاً یو ښځه ته باید روحان ځان مسؤول احساس کړي، دا د ښځې حق دی. په دغه شي باید خپله ښځه هم پوه شي او کار ورته وکړي، مبارزه ورته وکړي تر هغه پورې چې لاسته یې راوړي.
ډیره زیاته مننه اغلی عزیزی. روژه د رحمتونو او د شفقت میاشت ده. په دې میاشت کې باید څومره له مهربانۍ څخه کار واخلي تر هغو چې کولی خلکو سره باید ښه چلند وکړي. هلته یو خنده هم په ثواب کې حسابېدلی شي که یو څوک یو چاته خنده وکړي او خرابي ورسره وکړي، خو برعکس څومره بیا میرمنو سره بد چلند کوي. فکر کوي روژې میاشت دې لپاره ده چې باید د ثوابونو په برخه کې کار وشي، د شفقت او د مهربانۍ، کنه برعکس یو شمېر نارینه پورته کېږي، ښځو سره خپلو میندو سره خپلو خویندو سره خپلو اولادونو سره بد چلند کوي.
ډېره زیاته مننه هوسه جان، تاسو ښه موضوع ته اشاره کړې. کله چې موږ یو کس ته یو ښه کار کولی نه شو، هغې تر مخته چې موږ ورته خندا کوو، دا هم یو صدقه ده. دقیقا که موږ غواړو چې زموږ روژه د الله تعالی لخوا قبوله شي، موږ باید په روژه کې ډېره زیاته صبر او استقامت ولرو. په دې خاطر چې کله چې یو انسان صبر، استقامت او بردبار واوسي، نو دا د هغه د روژې د حقیقي په معنا باندې پوه شوی دی. او همدارنګه کله چې یو نارینه په یو کورنۍ کې ژوند کوي، نو باید همیش لپاره خپل ټول د کورنۍ اعضاو چې دی چې دوی سره ژوند کوي، دوی سره ښه برخورد وکړي چې په دې خاطر چې د یو میاشت یوازې دا موږ او تاسو پوهېږو چې کله چې موږ روژه اخلو د صحي لحاظ نه څومره موږ ته ګټوره ده. نو دغه روژه میاشت موږ ته دغه فرصت دی چې موږ په خپل اخلاقو باندې، خپلو سلوکو باندې، خپل کردار باندې کار وکړو، تر څو هغه کومه چې کومه زموږ اخلاق کومه پاینټ منفي دی، هغې باندې کار وکړو چې تر هغې دغه میاشت کې دغه سمه شي. که موږ برعکس دا کار وکړو چې کومه منفي پاینټ وګوري او په روژه کې ونه غواړو چې په هغې کې تمرکز راشي، نو دا به همیش لپاره واوسېږي. نو دغه کومه نارینه چې په کورنۍ کې ژوند کوي، نو همیش باید په دې باندې کوشش وکړي چې که اوزګار وي او له وظیفې څخه وخت کورته راځي، خپل مېرمنو سره په کار کې هم ونډه واخلي. په دې خاطر چې دا یو همدردي هم د خپل ښځې سره، او همدارنګه دوی کولی شي دوی سره په کار کې هم ونډه واخلي. او یوازې دغه د کورنۍ تور کارونه چې دي، یوازې د ښځینه پورې اړه نه دي، نارینه هم کولی شي په دې کې برخه واخلي. او کله چې وزګار اوسي، دوی عبادت وکړي. کله چې عبادت کوي، دې کې هم دا د دې لامل کېږي چې دا ښه اخلاق نورو سره برخورد ښه وکړي. او کله چې انسان وزګار اوسي، بیا دوی دې ته مجبورېږي چې ځینې هغه کارونه کوي چې هغه په روژه میاشت کې، بیا یوازې په روژه میاشت کې نه، وروسته نه هم دې ته ښه نه ده چې باید دغه کارونه دا ترسره کړي. نو په روژه میاشت کې باید هیڅکله هیڅ یو نارینه باید داسې ونه وکړي چې خپل توازن چې لري هغه تر لاسه ورکړي، او خلک خپل کورنۍ سره یا نورو سره چې باندې ځي ورسره مخامخ کېږي، ښه برخورد ونه کړي. زه روژه یم او زر غصه شي او خپل ماشومانو ته وهل او ټکول ورکړي، یا خپل ښځینه سره بد چلند وکړي.
ډېر زیاته مننه ژوندې ساغل عزیزي. د خبرونې په دې برخه کې زموږ بله میلمنه هم د تلیفون پر کرښه موږ سره واصله سوې ده. اغلی سرای خان زید، تاسو ته ښه راغلاست خبرونې ته. که تاسو راته دا وایئ اغلی زید، لکه څنګه چې اغلی عزیزي ورته اشاره درلودله چې نارینه هم باید د کور کارونو کې ونډه واخلي، په افغانستان کې څومره نارینه له دغه غوښتنې سره یا له دغه خبرو سره توافق درلودلی سي چې ګواکې که ښځې روزه وي، نارینه روزه هم وي، دوی هم باید د کور کارونو کې څه ونډه واخلي؟ آیا دا خبره په افغانستان کې نارینه په اسانۍ سره منلی شي، یا نه هغوی ځینې اوقات دغه کار کول په کور کې یا دغه ډول خبرې د خپل ځان لپاره عار ګڼي؟
سلامونه نیکې هی، خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ اوسئ. من ستاسو د بلنې څخه والله دا خبره کچې ته زه کوم، په افغانستان کې کم فیصدي داسې سړي دي، نارینه شته دي چې دا خبره به منې او دې باندې به عمل هم کوي چې کچې ته په کور کې ښځینه او سره په کار کې مرسته وکړي، دې کې نه شرم دی او نه دی. ډېر کم فیصدي ده، به حد کم نه کم دی، مطلب ډېر کم موږ ګورو. دا نشته په افغانستان کې سړي زیاتره وخت د کور په کارونو کې مرسته نه کوي. یو دسه ده چې محال او ژوند او دوی تربیت یا د دوی هغه ژوند چې دیلړي دي، دغه ټول چې ده همدغسې یو حالت یا محال کې شوی ده چې په دې محال کې زیاتره وخت سړي چې ده د کور کارونه نه کوي. نو دوی سره هم د کلونو کلونو د پاتې د پلرونو پلرونو د نکاح څخه همدغسې پیړۍ پیړۍ څخه دا خبره پاتې ده. نو همدې لپاره اوس دوی د عادت ګرځېدلی، اوس دا کار دوی نشي کولی ځکه چې د دوی وجدان نه مني. حالان چې دا یو سنت دی، دا چې د اسلامي لارې د خاص ساده په دکور تو کارونو کې مرسته کول، دا غوي په څنګه درې ده دا غوي کومک کول، دا ټول چې دا یو سنت دی. نو خو بیا هم په افغانستان کې د سه یو مهاجر دوی سړی چې دا غرشوي لري چې دا خبره دوی نشي منلای، زیاتره وخت دا کار نشي کولای. څوک چې کوي هغه تم یې په بل اثر دوی ګوري او د خز سره دا کار کوي، لا د دې ته تو ګوره د خز کار خزې پويږي، سړی کار خزې سړی پويږي، نو ستای پیسې جوړې دی هغه سره دا کار کوي. خو دا په افغانستان کې زیاتره ځینې نشته، متاسفانه چې دا نشته دی او نه رسم روایتونه خاص دی. خو امیدوار یو دلانه دغه دعا وکړو چې په راتلونکي کې زموږ نوی نسل چې دغه شیانو سره بلد اوسېږي، دغه شیان باندې پوه شي چې د ښځو سره په کار کې مرسته کول، هغوی سره درېدل، د هغوی په څنګ کې د هغوی کومک کول، دا شیان چې د آر نه دی نه شرم دی، دا ټول د اسلام یوه حصه ده، زموږ د خپل د دین یوه حصه ده. نو په دې باندې نه سړی عزت کمیږي او نه هم د سړي په د ټوټه کمیږي. نو دغه شیان چې د ټول په اسلام کې راغلي، نو امیدوار چې په راتلونکي کې زموږ نوی نسل په دې شیانو باندې پوه شي.
ډیره زیاته مننه کوم ژوندوي سي اغلی زید. اغلی ولی بیا به هم تاسو ته در وګرځېږم. یو مسله دا ده چې نارینه بدخلقی کوي یا ډیر زر غصه کیږي په کورنیو کې، په زیاتره مواردو کې یا په ځینو مواردو کې موږ تاسو په وایو حتی تر دې غصه کیږي چې په میرمنو باندې لاس پورته کیږي، کوم د روژه مات په وخت کې څه ستونزه پیدا شي، څه کمی زیاتی وي د میرمنو له خوا، دوی تر دې جدی کی چې لاس پورته کوي. بته تسمره یو بعد عمل دا چې په روژه میاش کې چې میرمنه روژه هم د ټولو ورځې روشنې ولیدا، بیا سره لغیره د افغانستان فامیلونه چې ماشاءالله فامیلونه غټ دي، د غو لپاره د روژه ماتي تیارول، کار کول، زحمت ایستل، خو بیا په اخر کې د نارنه ولوري د وحل سره مخامخې، فکر کوي چې تسمره یو بعد چلاندا او ډیر مناسبه ده.
د دغه چلن په باره کې باید ووایم چې دا ډېر یو غیر انساني عمل دی. لاس پورته کول د هر انوان لاندې د هر چا په مقابل کې ډېر غیر انساني عمل دی. البته دا اوس چې زه څه وایم دا د دوی دغه عمل نه توجیه کوم، مګر یو دلیل کېدلی شي یا یو دوه دلیل یا هر دلیل شي، هغه باید د نفر خپل واضح کړي چې دغه کار ته ولې دی مجبور شوی دی. فرضاً دی دا بدخلقی، دا لاس پورته کول، تاوتریخوالی، د کور سوله ییزه فضا په غم لړل، دا ولې کوي؟ دغه دلیل باید د خپل وپلټي. او که داسې دلیل چې فرضاً چا پریال کې خلک په خبري، نو خو باید د سره مرسته وکړي. دا خو ډېر یو غټ عیب دی، دا یو ډېر غټ کار دی. دغه یو فکر کوم چې دا ډېر یو غټ حل غواړي. که فرضاً دغه موتاج د خپل اعتیاد جواب نشي ویلی، دا تر دغه اندازې پورې کبه کار دی چې باید د ځما په نظر بستر سي. که فرضاً خپل اعصاب نشي کنټرول ولې د خو رواني مریض دی، نو خو باید بیا هم بستر سي یا کوم بل طبي مرسته د سره وسي. او یا که فرضاً د لوږې طاقت نه لري، یا بل هر طبي یا صحي دلیل چې ولري، یا کوم بل خارجي فاکتور ولري، دا باید دی واسي کې د خلکو ته په دې خطر چې دغه په دغه بنسټیز حق پیدل چې ته فرضاً د کور سولې فضا تر هیڅ عنوان لاندې اجازه نه لري چې تریخې کې دا چې ته راولړې چې پر هغه سربېره دغه تاسو اشاره ورته وکړه، او غټ کورنۍ ته د رښتیا هم یعنی په یو کورنۍ کې په وطن کې د درو نسل ژوند کول چې د کوچنیانو ځوانانو او سپینږو ژوند کول ډېر عادي خبره ده، نو ته د درو نسل په حضور کې دغه رقم اخلاق شول، دا زما په نظر جدي توجه ته ضرورت لري. د دوی سره باید مرسته وشي او هیڅ رقم دلیل او د حل لار د بل چا په وجود کې ونه پلټل سي. خالص هغه څوک چې د دغه مشکل سبب دی، د هغه سره مرسته وسی، هغه اصلاح سي، هغه خپل کړنو ته متوجي سي په هر رقم او په هر قیمت. چي
ډیره زیاته مننه ژوندۍ سي اغلی ولی. ورزو تخبرونه په دې برخه کې زموږ اوریدونکو هم په تمه پاتې شوې دي. دوی هم غواړي چې د دې خبرونه د موضوع تړاو باندې موږ سره خپل نظر شریک کړي. سلامونه، مهرباني، وخت مو بخیر. که د خبرونه د موضوع تړاو تاسو خپل نظر لري، مهرباني.
بلې مزه خوري زما غوړې.
مهرباني، مهرباني، تاسو आवाज موږ سره شته.
اول خدای روجي ولمنځونه خدای قبول ټول اوریدونکو کارکونکو تاسو، او په دوم قدم کې سلامونه تاسو ته، تاسو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. قری محمد ایوب پښتون له جوزجان.
علیکم السلام مهرباني، مې قری سه مهرباني.
خو رکی یو خدا خبره ده چې مخکله دي چې دغه موضوع تر اوسه یو خبره ده، دا چې پروګرامونه چې جوړوي به تاسو علماء د میرمنو په څنګه علماء ملمانه کې، په دې پروګرام کې علماء در سره شریک وینو، د دې موضوع په عشت باندې علما پوهېږي. او بله خبره دا ده روژه چې د زما خوري دا د مساواتو د مواساتو د غمخوري د وطوفتو د رحمتو د برکتو د مهربانۍ د همدردۍ میاشت ده. دا میاشت شکر او د صبر د تقوا او د تواضع میاشت ده، دا د کومک میاشت ده، دا د خشونت میاشت نه ده. نو رابسو موضوع ته دا چې ولې د میرمنو سره په روژه کې خشونت کېږي، اصلا خو د میرمنو سره د روژې مخکې هم خشونت کېږي، ولیکن دا چې بیا روژه راشي بیا نو ودې خلکو ته هغه خلکو ته چې نوکوی عملي یا معتاد وي یا نوکوی غرور ولري یا په حساب نن په افغانستان کې موږ په داسې جامعه کې یو چې مرسالاري حاکمه ده، نو دا خلک بیا ډېر خشونت کوي. که داسې وو چې نوکوی مالګه ډېره وه یا لږ وه یا دا وه یا دا وه یا چاوې ترخې نه وې، هم پر دې باندې خشونت کوي، پر هر شي باندې خشونت کوي. نو زما غوښتنه دا ده هغه شی چې فضیلت یې ډېر وي، یعنې د روژې په هغه کې بیا خشونت کول، د هغه په خشونت کې بیا ګناه هم ډېره ده، په هغه شي کې چې اجر او ثواب ډېر وي، په هغه شي کې بیا چې مخالف د هغه شي کار کوي عذاب یې هم ډېر دی. خو زه یو خبره کول غواړم، د اخره خبره کتابونه را وړي وایي 15 نفره د روژې د فضیلت څخه محروم دي، فرض یې د غاړې اوړي خو
بله بله استاد، آواز شته استاد، تو نظر تا غوگی است میره بانی
او نو دا 15 نفر څوک دی؟ یو هغه حکمران دی چې دی خپل د رعیت څخه خپل حقوق پوره غواړي او د خپل ملت او د خپل رعیت حقوق نشي ورکولی، نه ورکوي. یو هغه مقتدا د قوم دی، امام کریدار چې خلک یې خبرې ته غوږ نیسي، او دی د دغه مسکین او د مالداره د دې قوم د مسکین او د مالداره په مابین کې فرق کوي، لحاظ کوي. او نور بیا نه درته وایم، یو هغه میړه دی چې دی د خپلې ښځې څخه خپل حقوق پوره غواړي او خپل د ښځې حقوق نشي ورکولی، نه په نفقه کې، نه په جامه کې، نه په اخلاق کې. امام بخاري او حدیث راوړی زما خوري، هغه دا وایي وای میړه و ماینک که په روژه کې یې که بې روژې، چې پر سرخان سره کښېنستل، که چیرې دا یوه ګواله د محبت یو د میړه را ولاړ شي، خپل د خانومې یا خپل د مېرمنې په خوله یې ورکړي دغه صدقه ده د محبت. او که میړه ښځه را ولاړه شي یو ګواله د محبت خپل د میړه په خوله ورکړي، دا صدقه ده.
ډېره زیاته مننه، مننه ژوندی سي قاري صاحب. ورځو زموږ د خپرونې په دې برخه کې زموږ بل اوریدونکی هم د تلیفون پر کرښه وصله ده، له دوی څخه به هم د دوی نظر واورو. سلامونه، مهرباني د نوربسته خپرونه ده. مهرباني د خپرونې د موضوع په تړاو مو که نظر شریکوئ.
سلامونه، وعلیکم السلام. خدای رحم موضوع ده، که دغه یو سړی دی وای زه په روژه کې معنا مغزم خراب دي، اعصاب یا عملي یم، کار سړی وکړي چې خدای روا کړی وي، سیاست و عیبت و وهل و دا جایز نه وي، په روژه کې نه بیا روژې.
مهرباني نور نظر کلری ختخه کنه. ورزو د خبرونه په دې برخه کې زموږ نور اوریدونکو نشته، که بیا هم اوریدونکو غوښتل چې موږ سره اړیکه ونیسي، کولای شي چې د خبرونه په موضوع باندې خپل نظر موږ سره شریک کړي. اوس هم ورزو اغلی د ولول دهقان بیا هم موږ سره د تلیفون لاره وصله شي. دا اغلی دهقان بیا هم په خیر راغلی. یو بل مسله د نارینه او بیکاری ک موږ تاسو پر وغږی، تاسو مر د دې عمل کې چې پروژه کې او څه تندخویی یا بدخویی دو کې دي نامناسب چلند وکړي.
ډېره زیاته مننه، سلامونه تاسو ته. ډېر وبخښئ چې زما زنګ یو څه مشکلات پیدا کړل. دې تاسو پوښتنې ته به راسو چې دغه بیکاري چې اوس نن د افغانستان ډېری خلک ورسره مخامخ دي، او په افغانستان کې دغه ستونزه زښته زیاته سوې ده، په خصوص د روژې مبارک میاشت کې خلک یې له ډېرو ستونزو سره مخامخ کړي دي. تر ټولو لوی لامل یې همدغه بیکاري ده، او د په یوازې په نارینه نه بلکې د کور په نورو غړو باندې هم ډېر تاثیر کوي. چې نارینه چې کله په کور وي دا طبیعي ده چې هیڅ کار نسی کولای او دا د دې لامل کیږي چې دی باید غصه وکړي، غالمغال وکوي او له خپل کورنۍ سره تاوتریخوالی وکوي. نو یو لامل همدغه بیکاری ده چې دا ډېر تاثیر لري او دا کورنۍ ستونزې لا هم زیاتوي، اجتماعي ستونزې ډېر زیاتوي. چې مثلا که نارینه چې کله بیکاره کېږي نو کور کې چې تاوتریخوالی کېږي، بیرون ته هم چې ځي همدغه تاوتریخوالی روان وي.
بله، ډېر زیاته مننه اغلی دهقان ورزو. اغلی زاید ته، اغلی زاید، رښتیا هم دغه مسلې سره سمره موافق یاسئ چې بیکاري یو د هغه لامل کېدلی شي چې نارینه په روژه کې نور هم حوصله یې له منځه لاړه شي او هغې کچې ته ورسیږي چې بیا کورنۍ تاوتریخوالی په روژه کې خپل حد ته رسیږي؟
خبره دا ده چې یو کس په خوا د عادتونه نه کړي، یو وخت په هغې باندې یو مشکل راځي، یو ستونزه راځي په هغې باندې، که اقتصادي، که امنیتي، که ټولنیزې، هر رقم مشکلات چې د هغې په ژوند کې چې راشي، خوی تبدیلیږي، هغې خوی بدل شي، بیا هم یو شي ته نه یو شي ته لاس اچوي، یا په روژه کې، یا هم وار گزار کوي، یا هم یو بدې خبرې کوي، یو شی نه یو شی کوي. دا ځینې وختونه داسې کېږي، ځینتونه زه د دې شاید حال یم چې دا سړی هغه سړی دی چې دوی په عادي ژوند کې هم په عادي وختونو کې په عادي ورځو کې دوی ټکول گزار کوي، دوی وهل کوي، په هر وخت کې کوي. د دوی لاس دونه عادي شوي، د دوی ژبه دونه عادي شوي چې بیا روژې ته بیا دوی نه ګوري، دې ته هم نه ګوري چې دا روژه شه، دا یوازې زه نه یم، دا مېرمن مې هم روژه ده، په دې باندې هم دا ظلم دی چې زه کوم. دې شیانو ته بیا دوی فکر نه کوي. خو اقتصادي ستونزې د بېحد ډېر دی، اقتصادي ستونزې انسان ډېر بې حوصله کوي، که هغه نارینه یې که ښځینه یې، که په دواړو باندې راشي دا حالت چې د عادي ده چې پیدا شي چوال ټکول ټکول ته دونه لاس څوک نه وړي، خو بیا هم هغه وار گزار څوک کوي. سړي ډېر کوي، ښځینه خو دا کارونه نه کوي، او بد د دي دا خبرې او جنګ کول دا شیان ورته ستونزې دی باندې ډېر زیات تاثیر لري. وایي چې په فارسي کې یو متل هم دی چې وایي بجنګ تنګ آمد بجنګ آمد. نو سړی چې جیب خالي شي هلته په کور کې ورته نفقې لپاره کسان نستي، په هر فامیل کې پنځه شپږ کسان یې، ماشومان یې همدغسې خوراک غواړي، نو د سړی په جیب کې چې شي نه وي، هلته د کور سهار وځي، ماسپښین بېرته راځي، هېڅ شی هم ورسره نه وي، او دلته د نفقې لپاره کسان نستي. نو دا خپله په انسان باندې فشار راوړي، هغه انسان خپله حوصله له لاسه ورکه، یو ورځ دوه ورځ درې ورځ یو میاشت دوه میاشتې دوی د دوام ونه کړي، د دوی حوصله دونه تنګېږي. نو همدې لپاره بیا دوی تاوتریخوالي ته لاس وړي، یا هم وهل ټکول کوي، یا هم بدې ردې وایي، جنګونه کوي په کور کې. نو دغه مشکلات ستونزې چې دا په کور کې بیا پیدا کېږي، دا د اقتصادي مشکلاتو سره تړاو لري. خو زیاتره کسان چې دا عادي شوي دي، ورته عادت کړي دي دوی، نو بیا په اقتصادي مشکلات خو په ټولو باندې راځي. خو ځینې کسان چې په وهلو ټکولو کې او لاس یې ډېر زیات سپک وي او ژبه یې ډېر سپکه وه، نو بیا دې شیانو ته هم هغوی نه ګوري. هغوی هر وخت دا خپله خبرې هم کوي، خپلې کنځلې هم کوي، او خپلې وهل ټکول هم کوي.
ډېر زیاته مننه ژوندوی سي اغلی دهقان. اغلی عزیزی، رښتیا هم یو عادت وي، یو بل طرف ته ځینې ستونزې او مجبورتي نه وي چې سړی دې تاړ باسي چې هغه د کور کې تاوتریخوالی وکړي، د دوی ترمنځ څومره فرق ده؟
دقیقا ځینې کسان بیا دا عادت اوسي، او ځینې کسان بیا دې ته مجبوریږي. هغه کسان چې عادت اوسي، خو هغوی بیا د دې باندې پوه شي چې روژه یو میاشت دی، د دې نه ګټه واخلي او دغه خپل عادت کې تغیرات راوړي. او بیا ځینې وختونه ځینې مونږ یوازې په دغه برخه کې نارینه نه ملامتوو، په دې کې بیا ځینې وختونه ښځینه هم دي چې دغه فرصت ورته مهیا کوي. باید ښځینه کله چې پوهېږي چې یو نارینه دغسې په یو عادي خبره باندې ډېر غوسه کېږي، هغوی د ځینو سره چې په خشونت ته ورسي او وهل او ټوکول په کور کې ډېره چې هغه کومه ماشومان چې په کور کې ژوند کوي هغوی اغېزمندې کېږي، او هغه ته کومه نزاکتونه چې په کور کې دي هغه له منځه ځي. نو دوی باید کوشش وکړي، لومړی کې دوی باید صبر وکړي، او که ځینې وختونه بیا ډېر مجبوري کېږي دغه نارینه دوی د وهلو ټکولو نه کار اخلي، نو په دغه وخت کې بیا دغه ښځینه کولی شي چې دوی ته د کورنۍ کې هم یو مشر د شته اتمن او یو مشر وکینوي او دې ته دې هغه کارونه چې دا کوي هغه ته مختلف شي تاسو د وروسته روزي دغه کار بیا دا ترسره ونکړي او کومو غواړو چې په افغانستان کې دغه معزل لمنځ لر شي باید په دغه برخه کې عام پوهاوی هم وشي او ځینې رسنۍ هم په دغه برخه کې باید کار وکړي یوازې افغانستان کې دوه سلامونه په افغانستان کې یو اقتصادي مشکلات دي چې کورنۍ په دغه برخه کې اقتصادي مشکلات لري او بل د بیکاری هم ده چې په افغانستان کې متاسفانه بیکاری دي او نارینه دي ته مجبوریږي او د ځینی انسانان بیا دا عادت شوی دی یوازې روژه یو بهانه ده چې دوی دا کار کوي او دوی اصلا دا عادت دی او دوی کوو غواړي چې دا عادت لمنځ لاړ شي باید په دغه روژې کې دغه تمرین وکړي تر څو دغه بد عادت دی
ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې زموږ بل اوریدونکو هم په تماس زموږ سره دوی نه به وورو چې د دې موضوع په اړه څه نظر لري. سلامونه مهرباني ازادي راډیو ده.
وعلیکم سلام خور مجګر مو په خیر.
ډیره زیاته مننه مهرباني.
ژوندې وسې زه په یو دوه برخې ته پوښتنې لرم دغه به در سره شریک مو خدای پاک دې وشي چې ما ته وخت راکړي. اول دوار خو به د خون په برابر کې در سره وژه غږم چې نو اوس د رمضان مبارک میاشت چې ځین خلک په کور کې ډیر زیات زور زیاتې کوي د شوز سره نو په دغه برخه کې خدای پاک قرآن شریف وايي معنا چې چیرې تاسو نه سي کولای چې د دوه شوز د درو سره گزارا وکړي تاسو وایي واشه د وکړي نو د خلک چې دغه وی سره گزارانه کوي البته په دغه میاشت کې بیا نو باید ټول مسلمانان ټول مسلمانان موږ کوشش وکړو چې د پدې برخه کې د دوی سره ظلم زور جاتې ونه سي ځکه چې دوی د بلې خوا د هرې خوا ته خبر دی باندې کړي تنګي سوي دي نو په دې برابر کې ډیر خلک ساتي په ډیر کلو او کورو کې دغه خلک ودا کیږي چې هغه د شوز سره ډیر زور جاتې کوي دا د خپل پر ځان باندې ظلم کوي خپل پر نفس باندې ظلم کوي چې د پر شوز باندې باندې کوم زور سره ظلم کوي ولې که غیرتمن سره و چې هغه پر شوز باندې ظلم نه کولای شوزه څوک ته د دې بکرو کې چې شوزه څوک د زتوکه نو دوی د شوز سره دی د شوز د کوښنی هیڅ پارخم نه کیږي او بل خبرم دغه درته کول چې دغه تو وخت کې چې موږ یو دوه سرکسو په دغه برابر کې کمال زبې یو څه خبر درته وکم کوم اجازه را یې
به تا پلانډو کې کولای شي میرا بني
ډیر زیاته مننه. بس موږ یو دوه سرکسو دی تقریبا شل شپې به کیږي چې د خپل کور نه دارا کسوي دی نو که هر ورور مسلمان لیدلې نو باید چې تاسو خبر درک او یا په دغه شمیره موږ سره پاړی کې چې تعالی سره ورته وایي چې پر وسه یو دې سره ورته واته چې تاسو ته لور تلويش او افغان به سي شمیره د سفر اویا نوي پنځنه وي سلو شپږ شوته نو په دغه شمیره در سره دي کوونی چې بس د اسلامي هم د مخه دې موږ ته خبره کې بس
مننه ژوندې سپدې هله چې کاس مو هم پیدا شي ورزو د خبرونه په دې برخه کې بل لازم غوړیدونکو هم پته مده. سلامونه مهرباني وخت مو بخیر.
السلام علیکم احمد جی خوات سلامونه او ټول ملمنو ته سلامونه او روزان ته خیر.
علیکم سلام مننه استاذم په خیر او مهربانی.
ډیر مننه زه په دې نظر مې چې واکان اوریدونکو او پښتون ساتم سلامونه وایم چې شو نظر ورکه چې روزه خو د مغفرت میاشته ده او موږ باید عبادتونه وکړو نه ګناهونه وکړو ځکه چې یو ظلم او خوش کوي یو چاته کول دا هم په یو ګناه کې شمیرل کیږي ځکه چې که شزنه یې که نارینه یې خو ځینې مشران د کور دی چې حتی خپل ماشومان ته خو هم خوابدي یا ځینې کنځلې ورته کوي دا خو بیا بېخي زیاته ګناه لري یا خپلو ځوانانو کشران ځوانانو یا خپل زامن ته داسې خوابدي پرخېنه پر کوي او ځینې خلک یې چې مقصد لکه یادونه چې وسو چې نشې توکي کاروي نسوارو سګرېټ زه هغه خلکو ته دا وایم چې دغه د روژې میاشت خو یو ډېره برکتمنه میاشت ده او تاسې خدای پاک ته ځان دعا وکړئ چې خدای پاک زموږ ته دغه نشه پرېږدي دغه خطه وکړئ چې دغه نشه پرېږدي مقصد اوس
ډیر خلک چې نشه دغه څنګه پریشي هم ده په دغه روژه کې، او تاسو هم باید ککولی شئ چې پرېږدئ. او د نورو نوو ځوانانو ته هم بیا دا غوښتنه ده، لکه زما په شمول، چې د هېڅ نشي مواد څخه باید تاسو استفاده ونه کړئ. دا د ځینو خلکو په خبرو تاسو باید خطا نه وځئ، دا یو ډېر ظالم شی دی او روژه م هم پاتې دی. او ځینې خلک یې چې ماتې روژه مات وکړي، باران او بیا نسوار یا سګرېټ وڅکي، هغه نو د نشې په حالت کې، او خدای پاک وایي چې ستاسو لمنځونه هم په نشې په حالت کې نه قبلېږي. نو دا یو ډېره سخته ګناه ده، را ځینې پېښېږي، باید موږ داسې کارونه ونه کړو. او ځینې مشران یې خوندې چې هغه پر کور باندې حکیم یې خپل ژوند او داسې تر ځانه لاندې کسان ته خوش کوي او خپل هغه روغ ښکاره کوي، خو باید داسې ونه کړي چې یو څوک مشر یې او خپل پر رعایت باندې ظلم وکړي، ځکه چې ظلم
ډېر زیاته مننه. ژوندی اوسې ورځو د خپرونې په دې برخه کې زموږ بل اورېدونکی هم ده، له دوی څخه به واورو. سلامونه، مهرباني، وخت مو
وعلیکم السلام. وسیع احمدزی خور، سلامونه تا ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اورېدونکو ته. خدای دې وکړي چې روغ جوړ به.
مننه ژوندی اوسې، مهرباني.
خدای خوشاله که ستاسو مشنه اورېدونکي عبدالحد تعلیم د هلمند ولایت څخه یو سلام تاسو مهمنو ته وایم. امازي خور، لکه اوریدونکو چې شته ورته وکړله، واقعاً موږ هم پر ټولو اوریدونکو باندې دا غږ دی چې نه یوازې په روژې مبارک کې، باید په خپل ژوند کې همیشه مثال د خبرې کوشش د کورنۍ سره تاوتریخوالی ونه کړي. خو احمدزي خور، لکه دا مخکې خور چې اشاره ورته وکړه، په خپلو خبرو کې ډېر به نارینه نه ملامته وو، ځکه ځینې زنانه خوندې هم دي د خورجانې چې مثال د خبرې تاوتریخوالي ته زمینه برابروي. اوس خاوند د خورجانې پر سارا باندې په کار کې ستړي، مثال د خبرې یو کار کړي، نو هغه ته خامخا ته نه څه درد ورغلي او خبره به غلطه ځینې وسي. نو داسې زنانه هم شته خورجانې چې پر معمولي خبره باندې د خاوند سره تاوتریخوالی جوړوي. نو پر خوندو هم دا غږ دی چې باید تاسو هم د صبر او زغم څخه کار واخلي، او پر نارینه وو هم د کشر ورور په صفات باندې وسي. احمدزي خو دا غږ دی چې نه یوازې په روژې مبارکې میاشتې کې، باید په ټوله ژوند کې تاسو ښه خوندور ژوند سره وکړي، ځکه دا د انسان داسې ژوند دی. خورجانې پنځه ورځې ژوند دی، سبا به نه وي، خدای نه خواسته، خدای نه خواسته. د دې حساب خدای پاک جل جلاله زموږ سره کوي، چې تا به خپل زنانه سره څنګه ژوند کړی، د خپل نور د کورنۍ د غړو سره څنګه ژوند کړی دی. نو زما نظر په ټوله کې دا دی چې باید که خاوند دی که مثال د خبرې ښځې، باید ټوله ښه ژوند سره وکړي. خورجانې یوازې نارینه ملامت وو، به زنانه مننه.
مننه په همدې هیله، مننه ژوندی اوسې. ورځو د خپلو میلمنو ته. اغله ولی ډیر شمیر مسائل دلته چې لکه څنګه چې موږ درنې میلمنې هم اغله زیور ته اشاره درلودل، چې ځینې میرمنې د چاغو په وړو خبرو باندې جنجال کوي. رښتیا میرمنې که څه موصله کې بیا هم څومره وسیله ته ضرورت ده چې په داسې اساس شرایط کې نارینه غوسه کوي، حداقل دوی باید گذشت کړي.
دا خبره بالکل صحیح ده. د شوزو رول هم دلته ډیر مهم دی. تاسو شوزو به حتما وی چې د تاوتریخوالي څخه، د ژبني تاوتریخوالي څخه استفاده کوي یا به حوصله گیو هر څه کوي. خو موږ تاسو وظیفه په دغه پروګرام کې سره راټولېدل او په دغه موضوع خبرې کول، دغه هم ده چې موږ و دغه توازن ته وګورو. تاسو فیصدي دغه حوادثو سره واقعي سره مقایسه کوي چې د نارینه او د خواص څومره فیصدي ده دا کار کوي، او د ښځو نه څخه هغه ښځو نه چې دا کار کړی دی یا کوي یا تر کنټرول وځي، فرضاً هغه دی باید متوجه شي. مګر د نارینه او د دغه اعمالو فیصدي، یعنی په فجی شکل د ښځو تر اعمالو لوړ ده. نو په لهغه دغه مشکل اوس په نننی پروګرام کې خالص د نارینه او د تاوتریخوالي او دغه د دلایلو پر دغه باندې راګرځي، پر محور راګرځي. نو موږ به هغه ته متوجه شو. دا چې یو ډیر لږ برخه، ډیر کوچنی برخه په ښځو ته د ښځو مسؤلیت هم دی، دا به در سره قبول کو. او پر دې باندې نور د وخت زیاز ما په نظر ډیر ضرور نه ده. زه به خپل نوبات څخه استفاده وکم. هغه مخکنی ورور چې اشاره وکړه چې تاسو د داس موضوعاتو د پاره امامانو او علماو دار وغوړی د شوزو پر ځای د ګراند رول دی، وداغه شته متوجی سي چې شزینه د وطن شزینه بیا په هغه ټولنه کې چې موږ لوي سي وي، موږ د هغه ټولنه محصولات یو. دا څه نه دا چې اوس ناس دي خبرې کوي، موږ د هغې ټولنې په هر څه کې یو کاستي چې درلودلې دي، موږ محصول یو. دا زموږ حق دی چې موږ کښینو او خپلې تجربې سره شریکې کړو. که علما او امامانو خپل رول تر اوسه پورې سم اجرا کړی وای، خبر به دغه ځای ته نه رسیدلی چې د تاوتریخوالي در دغه اندازې پورې ټولنیز فلج رامخته کړی دی، چې اوس ټول خلک په دغه مشکل سره اخته دي او د مشکل په حل پسې ګرځي. دا د حقوق رول دی. کاشکې حقوق رول پر خپل وخت باندې اجرا کړی وای، خلک یې په خپلو حقوقو، په مسؤلیتونو او په صلاحیتونو پوهولي وای پر وخت باندې. پر هر پروگرام کې د علماو راوستل او د هغو بیا به هم په تیوري شکل چې دا او په ډېر نرم شکل چې دا کار داسې وکړي دا کار داسې مکوي غو دي عملي کامونه هیڅ وخت نه اخلي خپل مسؤلیت دغه هیڅ وخت دقیق پروژو باندې نه اخلي چې ورسې د مشکل در حاله پورې دا قدمونه واخلي یا کښېني او صرف یو نصیحت دی واز دی هغه مسجد په خدمت کې دی کلي وبندونه په خدمت کې دي هغه دا کار دی یا نه کوي یا په خرابه وجه کې یا په کمبوډیو کاستي سر کې نو دغه شوزو چې دغه تاوتریخوالي قرباني دي د همیش لپاره باید یو ځای نه یو ځای یو پلیټ فارم ولري او چې خبرې باندې وکړي مننه
ډیره زیاته مننه ژوند یوسف اخلي ماغلی زیات یو مسله د ما پوهاوی په برخه کې څومره اړتیا ده کتم علما هغه وایي چې روژه ډیره مبارکه میاشت د صبر او شکیبایي او د مغفرت او د ښه چلند میاشت کېدلی سي خو بیا هم سره دې څومره ما پوهاوی ته ضرورت ده چې په مسجدونو کې یا د تلویزیون لارې د رادیو لارې دغه دینی علما د کورنوي طبق څخه نارینه او دغه ما پوهاوی ورکړي چې هغه یو څه زلم زیاتای کې ودی روزي په میاشت کې
سجانه غره نامه په هوا ډیر زیات اثر لري خصوصا د علما خبر از موږ په جمعیه کې ډیر زیات متبر خبره هغه چې شی وای زیاتره کسان په غو باندې عمل کوي حالان چې ته به هر شی ورته وای هر رقم به ورته دلیلونه وړاندې کوي خو کچه ته یو عالم یو مولا ورته یو خبره او کې هغه څه په دی باندې تاثیر کوي نو د علما د خبرې په پروګرامونو په تلویزیونونو کې پروګرامونه په رادیوګانو کې دا پروګرامونه چې اوسېږي او په هوای په برخه کې بیکارو کې خصوصا د اسلام نه نگاهه د ښځې حقوق دی بیان کی او نارینه او تمو وایي چې تاسو دا حق نه لرئ چې د روژې په میاشت کې هم د ببل میاشتنو کې په ښځو باندې دا تاریخوالی او کیسه چې په قرآن کریم کې راغلی په حدیثو کې هم راغلی په قرآن کریم کې راغلی او یو شروع هم بل معروف دی سره چې دا په ډېر نرمۍ سره وغږیږي نو دا چې یو امر دی د الله جل جلاله خزر خپل یو ذات دی چې ډیر لطیف دی ډیر نازک دی نو چې ته د هغه سره جنگ کې په هغه باندې واره گذار کې یو ګل چې ته راواخلې او مات کې نو ته پوهیږې چې په هغه باندې سونه ته سلام کوي ګل سونه یو نازک شی دی خزه هم لکه د ګل غمانن لري نو دا خبره چې علما او کې مولا او کې نو په دې سړی باندې ډیر به تاثیر کوي خو زیاتره د کسان متاسفانه زموږ په جامعې کې چې په دوی باندې نه د لا خبر اثر کوي نه د عالم خبره تاثیر کوي نه دنیوي علوم په تاثیر کوي نه اخروی علوم په تاثیر دوی د خپل عادت څخه مجبور اوسيږي بیا هم که چیرته دوی پوهیږي چې د ښځې حقوق دغه دي زبایت د خبر کم په دوی باندې تلمونه کم نو بیا هم د دې پر څنګ باندې خپل ځان نشي کنټرولولای کله چې په غوسه شي نو وار گذار کوي یا هم په غوسه شي د خپلې چټیات خبرې ورته بسي دا خبر په جمعیا کې شته د سبا نه وایي چې سلفي سر ټو سړیم دغه سدي زیاتر اوس ماشاءالله ډیر زیات خوشي وي دي زموږ په جمعیا کې زیاتر سړی کوي دی لیدي چې دا کار نه کړه دا تاریخوال د اسلام نگانه هم صحیح نه ده او د انسانیت نظر هم صحیح نه ده چې په خزه باندې ته لاس پورته کوي بیا خصوصا په روژه کې چې هغه خپله هم روژه ده او ته هم روژه یې چې د خپل د روژې زور په هغه باندې بس نو دا څه معنا لري نو زیاتره کسان اوس پوهېدلی دي خو زیاتره هغه کسان دي چې عملي دي اوس د جامعه کې دوی عمل لري مثلا کوم عمل کوي چې په هغه عمل څخه دوی لري بس ورځ پاتې شي نو عادي خبر هم دوی ته به نه شي واره گذار کوي وهل ټکول کوي نو خدای دې وکړي چې هغه کسان هم په دې باندې پوه شي او په خزه باندې دغه تاوتریخوالی ونه کړي او په دوی باندې دغه ظلمونه ونه کړي ځکه چې د هغوی کچې ته دوی انسانان دي حق لري دې بخښنې سره نو هم یو مسلمان ده هغه هم روژه لري هغه هم په بوج دی د کور بوج دی د ماشوم باندې بوج پېښته ده نو په هغه باندې باید هم ظلم ونه کینو دې بخښنې سره
اغلی عزیزی سره دې چې دلته ډیر شمیر موارد پر دې باندې بحث چې د نارینه لور ته تاریخواله کېږي روژه کې خچلانه کې یا بل موضوع چې ډیر زیاته مهمه د غوړم پراغي باندې موږ یو غږه ده چې ډیر شمیر کورنۍ دي چې د روزې په لړ کې ماشومان ته توجه نه کوي ماشومان ته په وخت سره ډوډۍ نه ورکوي چې کاکې دوی روزه دي دوی ډوډۍ نه خوري د غوی د خوړو سیستم یا د ټایمونه ډیر زیات خرابېږي نه شي کاته د روزه مات وخت کې دوی ته سم ډوډۍ نه ورکوي څومره باید د روژې په میاشت کې ماشومان ته متوجه پاسي چې ماشومان باید په خپل وخت سره ډوډۍ وخوري هغه باید سم تغذیه سي او د روژه مات په وخت کې باید هغه تم ځان سره وخت ورکړي چې کینی هغه باید روژه مات وي کې یا د اقل دغه فرهنګ باید زکه د روژې په ګټو یا د روژې په هغه برکت باندې دوی پوجي ولی برعکس ډیره د سکورنۍ دي چې خپل ماشومان د روژه مات وخت کې بیرون باسي کوسو ته باسي یا په ټوله کې د ورځې په لړ کې هغه ته خواړه نه ورکي په وخت سره
ډیره زیاته مننه هو ځانې دقیقا روژه خو بلوغ کسان چې دی کوم نارینه او ښځینه چې دوی باندې فرض دی الله تعالی لوی خو بیا ماشومان چې په کورنۍ کې د ژوند کوي د دوی لپاره هم باید هماغه څه چې مخکې دوی ته درې واده غذایي ډوډۍ ورکړي اوس هم باید هغوی ته ورکړل شي په دې خاطر چې د هغوی وجود ضرورت دی او هغوی باید همدغه انرژي ترلاسه کړي او همدارنګه ورته باید ځینې کورنۍ کې داسې دی چې هیڅ نه په سهار کې نه په غرمه کې ورته څه نه تیارېږي او ویل کېږي چې موږ روژه یو او کومه ماشومان چې په کوم کورنۍ کې ژوند کوي هغوی ته هیڅ نه خدا کار ډېره غلطه ده باید ماشومان ته توجه وسي او ماشومان ته باید په سمه توګه هم په سهار کې هم په غرمه کې ورته هماغه څه چې ضرورت دی هغه ورته تیار شي او همدارنګه کله چې دوی افطاري کوي باید هم خپل ماشومان چې دوی سره په کور کې ژوند کوي هغوی ته هم ونډه ورکړي په دې خاطر چې هغوی د اول په تاسو کې خودی باید د افطار په پستاري کې ووسي په دې خاطر چې دوی هم د څو کاله وروسته به دوی هم روژه وسي او هم همدارنګه د فضایلو په اړه ورته راهنمایي شي تر څو هغوی هم دا ترلاسه کړي او دوی هغه خپل کومه قدر چې په کورنۍ کې باندې دي او هغې باندې پوهېږي او هغې پوهېږي چې موږ د کورنۍ هم له اعضاو څخه یو او کله چې موږ ورته ویل کېږي چې تاسو په یو بل خوا ته کښېنئ او هم موږ سره نږدې چې موږ روژه یو نو دوی دغه کارونه بیا په ماشومانو باندې ډېر بد اغېز کوي یا هغوی ته هغه کومه غذاګانې چې په کورنۍ کې خواړه تیارېږي هغوی ته نه ورکول کېږي دا یوازې هغه کسانو لپاره دی چې هغوی روژه نیول دي دا په ماشومانو باندې ډېره بد اغېز کوي یو همه دا رغه چې په کورنۍ کې مشران روژه اخلي همدارنګه باید ماشومان ته هم توجه وشي هر څه چې دوی خپله خوري ماشومان ته هم ورکول شي
بله ډېر زیاته مننه ژوندی اوسې اغلی دهقان موږ سره که د تلیفون پر کار خوي اغلی دهقان ستاسو نظر په وروستیو کې راخلو چې په لنډو کې کراته وي چې بالاخره نارینه ته څه کول پکار دی چې د روزۍ په میاشت کې باید ډېر ښه روي وکړي ډېره زیاته مننه نارینه
ما د نظرم دا ده چې باید یوازې ښځې د صبر لپاره نه دي پیدا شوي خپل په دې میاشت کې له صبر او مهربانۍ نه استفاده وکوي او د دې تر څنګ
مهرباني اغلې دهقان بلې د اغلې دهقان اړیکه موږ سره پرې شوې ده اغلې ولی تاسې څخه ستاسو نظر راخلم چې څنګه نارینه کولی شي چې ځان کنټرول کړي د قل دغه یوه میاشت چې د روزي میاشت ده د بیت الوسلې څخه د کار واخلي
البته دا ډېر شخصي خبره ده چې هر څوک خپل ځان لپاره تصمیم نیولی شي چې څه رقم ځان کنټرول کړي د په دغه ساحه کې فرضاً کېدلی شي چې د شاوخوا چاپېریال خلکو څخه مرسته وغواړي او په مجموع کې زه فکر کوم چې که خلک دلته په خپلو مسؤلیتونو او په حقوقو پوه شي چې فرضاً دغه کار زما حق دی او دا کار زه درنه کوم تخفي کوم د حقوقو څخه بیا که په دغه شي پوه شي نو هم بیا کنټرول د ډېر اندازې پورې امکان لري او د تاوتریخوالي دغه خط باید نارینه مخصوصا او شاوخوا خلک هم وروپوهوي چې تاوتریخوالی تر هیڅ عنوان لاندې هیڅ وخت اجازه نسته البته دا یو عمومي اصل دی دا یوازې نه یوازې د روژې مبارکې میاشتې کې باید عملي کې بلکې په ټول عمر کې ټول کال په ټول میاشتو کې منظمن باید دا دغسې عملي شي نو دغه زما نظر
ډېر زیاته مننه کوم تاسو د ژوندۍ وي اغلی زیات ستاسو نظر بم راواخلو په وروستیو کې چې نارینه څنګه کولی شي چې خپل ځان باندې کنټرول پیدا کړي او د روزي په مبارک میاشت کې مېرمن سره د ښه چلند وکړي مېرمن سره د مرسته وکړي
ما مخکې یادونه وکړله چې دا زیاتره کسان د هدا پورې چې زه وینم زیاتره کسان په دې باندې توانېدلی دي چې پوهېږي حقوق د ښځې چې شی دی د خپل حقوق چې دی بیا په دې باندې پوهېږي چې د روژې میاشت ده، د ګناهونو میاشت ده. انسان چې پکې ګناه وکړي هغه ګناه چې ده چنده ورته ګناه حسابېږي که ثواب دی، او د ثواب کار کوي ورته سل ثوابونه ورته رسېږي. نو په دې شیانو باندې زیاتر پوهېدلي دي دوی چې دغه میاشت ده د برکتونو میاشت ده. انسان باید چې ځان کنټرول کړي، هغه د هر لحاظه چې وي، نو د ښځې باندې لاس پورته کول یا هغې سره جنګ کول یا هم د هغې ته بدې ردې خبرې کول، دا خپله د روژې هغه د مکروبتوب یو اثر دی چې روژه بې اثره کوي، د روژې اصل له منځه وړي. نو سړی کولی شي، دا یو شخصي کار دی چې انسان ځان څنګه کنټرول کړي، ځان باندې حاکمیت څنګه پیدا کړي، دا یو شخصي عمل دی چې انسان باید ځان کنټرول کړي. خو بل بیا په څنګ کې دام دی چې د حقوقو نه آګاهي درلودل، د اسلام نه آګاهي درلودل، عامه پوهاوی درلودل، نو دا بیا ډېر ورسره مرسته کوي چې څنګه ځان هم کنټرول کړي او په جمعیه کې سره کم چلند هم وکړي. نو زیاتره فکر کوم چې انسان که وغواړي په هر حالت کې بدون د دې نه چې روژې میاشت ده، په نور میاشتو کې هم ځان کنټرولول، ځکه چې په ښځو باندې لاس پورته کول دا خپله د ضعیف انسان یو نښه ده. نو دا په هر وخت کې هم دغسه ده، دا ګناه لري په هر ټایم کې، خو په روژې میاشت کې بیا بیخي ډېر زیات ګناه لري. نو انسان که وغواړي نو په ټول ټول کال کې په دې ټولس میاشتو کې کولی شي چې ځان هم کنټرول کړي او خپل عمل کړي او خپل چلند کې بیا تغییرات هم راوړي.
ډېره زیاته مننه کوم ژوندی اوسې. درنو اوریدونکو، د نننۍ ورځې زمونږ د خپرونې میلمانه هر یوه د ښځو د حقونو فعال غلې شلی ولی، د ښځو د حقونو فعال غلې سرای خان زاید، د ښځو د حقونو فعال غلې مجد عزیزی، او تر څنګ د ښځو د حقونو فعال غلې ولوله دهقان و چې موږ سره په خپرونه کې برخه اخیستې وه، او د خپرونې د موضوع په تړاو موږ سره خپل بحث وکړ. تر بیا چې ستاسو درنه حضور ته حاضرېږو، په لاله مسپارم، خدای پامان، ښه وخت ولرئ.